اجرائیه رئیس عبدالله عبداللهوی هندوستان ته ورستای سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په پم کې د شغل عبدالله د چهارشمې پر ورځ لزینو وزیرانو او سوداګرو سره نوی جیلی تولاړ سی. د ورزګان محلي چارواکي وی توانې دلی په مرکز ترین کوټ کې ولایتي روغتون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تیر اونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د ولایتي روغتون ترڅنګ نږدې شپېته صحي مرکزونه وتړل شول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 15 ورځنیو مسابقو لپاره نن بنګلاديش ته روانه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې دغه هیواد ته د ایراني اتباعو پر سفر محدودیت وضع کړی. ولسمشر ټرمپ دغه محدودیت د اتو هیوادونو لکه شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریې، وینزویلا، یمن او چاد هیوادونو پر اتباعو لګولی. د عراق د کردانو په کورواکي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټوله پښتنه کې رایه اچونه روانه ده. د روسیې او پاکستان ځانګړو ځواکونو د روسیې د شمالي قفقاز په یوه جمهوریت کې د دوو اونیو لپاره ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ائتلاف د ممکنه غړو پر جلبولو غور کوي. پرون د هغې محافظه کار عیسوي د سوسیال اتحاد بلاک د ملي انتخاباتو پر مهال د تمې خلاف د لږو رایو د خپلولو له کبله په کمزوري موقف کې راغی.
مننه کوم. سلام محمد صالح. او د سپورت له ډګره به مو د مهمو خبرونو مرزی احمد سي خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان سالون د نننه د آسیایي سیالۍ په لړ کې د افغانستان د فورسال لوبډله د برونزو د مډال د ترلاسه کولو په هدف سبا د جاپان سره د لوبې ډګر ته ځي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت 4:30 پیلېږي. دغه شان د فورسال ملي لوبډلې د دغو سیالۍ په نیمه پای لوبه کې پرون ایران ته لوبه 2-2 پر وړاندې وبایلله. د فورسال سیالۍ نیمه پای لوبه ته د افغانستان تر څنګ د ایران، جاپان او ازبکستان د فورسال لوبډلو لار موندلې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د بنګلاديش د 19 کلنو له ملي لوبډلې سره د 15 ورځنۍ سیالۍ په هدف نن بنګلاديش ته ولاړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې لوبې د سپتمبر په 28 نیټه پیلېږي او د اکتوبر په 6 پای ته رسیږي. د دغو سیالۍ هدف د آسیا کپ او نړیوال کپ لپاره د 19 کلنو د لوبډلې تیاری ده. د یادونې ده چې د 19 کلنو آسیا کپ سیالۍ د روان کال په نومبر کې په مالیزیا او نړیوال کپ د راتلونکي 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 6 تر 26 نیټې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. او د هراس د کاپیسا د تګاب د کرکټ لیګ سیالیو اتله د تګاب وزانو لوبډله شوه. د تګاب ورزشي مسؤول عیسا صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیګ پای لوبې ته د تګاب وزانو او تګاب اتلانو لوبډلې ووتې چې پرون تګاب وزانو په ټاکلو شلو اورونو کې سیالي لوبډلې ته 103 نوي منډې هدف وټاکه، خو تګاب وزانو دغه هدف پوره نه کړ او لوبې وبایلله. د ښاغلي صافي په خبره د دغو سیالۍ هدف په تګاب کې د کرکټ لوبې وده او د ځوانانو د ورزشي استعدادونو پیاوړتیا ده. د تګاب د کرکټ لیګ سیالیو 15 ورځې دوام وکړ.
بیا هم یو سپورتي مسله. د برتنوي شاهزاده هری له خوا په جوړ سوي سیالیو کې هغه سرتیري برخه اخلي چې د دندې پر مهال ټپیان سوي وي. د سیالۍ سږکال په کاناډا کې کېږي او د افغانستان په شمول د 19 هیوادونو معلول سرتیري ګډون پکښې کوي. نور تفصیل ملالی بشیر کوي.
له افغانستان څخه او افغان سرتیری په انویکټس سیالوي کې ګډون کوي. دوی به د اول سوبیلابلو هیوادونو له سرتیرو سره په دغو سیالوي کې برخه اخلي. دا لوبي پارالمپیک نړیوالو سیالوي ته ورته دي چې د معلولینو لپاره ځانګړي وي. په افغانستان کې له ګڼ شمېر معلولو سرتیرو څخه یوازې اووه انتخاب سوي دي. افغانستان دغو سیالیو ته د لومړي ځل لپاره دومره کسان لیږلي دي. دا سیالۍ انویکټس نومیږي او درې کاله مخکې د برتانیې د شاهزاده هری لخوا جوړې سوې. شاهزاده هری د برتانوي ځواکونو د افسر په توګه دوه ځلې په افغانستان کې ګومارل سوی. د انویکټس معنی په لاتیني ژبه کې نه فتح کېدونکی دی او د معلولو سرتیرو د سمبول په توګه کاریږي چې دوی په جګړو کې ټپیان سوي وي او د لوبو له لارې پر خپل ذهني ټکان بریا موندلی سي. نثار احمد له هغو افغان سرتیرو څخه دی چې سږ کال په انویکټس سیالیو کې ګډون کوي. د کاناډا ته تر سفر مخکې رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دی وایي زه ډیر خوشحاله یم چې له خپلو ملګرو سره کاناډا ته روان یم. موږ هیله لرو چې هلته سیالۍ وګټو او د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ کړو. د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ د یو پلاوی په مشرۍ د انویکټس سیالیو په پرانیست غونډه کې د ګډون لپاره د شنبه په ورځ کاناډا ته ورسېده. دې له شهزاده هری او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره وکتل. دې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ. انویکټس سیالۍ لومړی ځل د امریکا په اورلانډو کې په 2014 کال او دوهم ځل په فلوریدا ایالت کې په 2016 کال کې وسوې. تر 1515 زیات لوبغاړي په دغو سیالیو کې د کاناډا په ټورانټو کې ګډون کوي. سیالي د روانې سپتمبر میاشتې له 23 څخه تر 30 پورې دوام کوي. په دغو سیالیو کې غشي ویشتل، سپورت، کشتۍ چلول، د چوکۍ باسکټبال، ټینس، رګبي، وزن پورته کول او والیبال شامل دي.
بیا هم د افغانستان پر مسلو پاتې ژو. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې له نغلو څخه ننګرهار ته د برېښنا تېر سوي مزې اکثرا د لغمان په بادپش سیمه کې پرې کېږي. نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل په خاطر یې پر مرکزي دفتر منلی چې د بادپش ولسوالۍ ته به په راتلونکو یوه نیمه میاشت کې برېښنا تېره کړي. په دې اړه نور تفصیل شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار برېښنا ریاست چارواکي وایي بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا پرې کولو اساسي حل لپاره یې د مرکزه دغه ولسوالۍ ته د برېښنا ورکولو غوښتنه کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي. دا څرګندونې د ننګرهار د برېښنا رئیس امید سبا د یکشمې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې وکړې. نوموړي وویل ننګرهار او لغمان ته د نغلو تېره شوې برېښنا ډېر کله د لغمان ولایت بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پرې کېږي چې له امله یې خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. دی وایي د دې ستونزې د اساسي حل لپاره یې د مرکز څخه دغې ولسوالۍ ته برېښنا منظوره کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي.
همیشه ټول مشرقی ول، ننګرهار، لغمان اکثرا بعضو حالاتو کې متضرر کیږي. نو د دغه لپاره موږ یو اساسي او بنیادی کار څه وکړه، هغه دا چې لغمان د بادپخ ولسوالۍ ته باید برېښنا راشي. یعنې په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپخ برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
و می سبا دغه راز په ننګرهار کې د برېښنا د پرچاوي په تړه وویل چې د اوبو کموالی او راتلونکي کال لپاره د اوبو ذخیره کول د دې لامل کیږي چې پرچاوي زیاته شي.
چې د برېښنا پرچاوي فکر نه کوم دا یو نوې داستان وي په ننګرهار کې. کله ناکله چې موږ تاسو د اوبو په سکتور کې کموالی راشي، یا موږ دې ته مجبور یو چې راتلونکي کال لپاره یو څو اوبه ذخیره ګزارینو لپاره، په دې کې بیا موږ خپل تقسیم اوقات لرو منظم. هیڅ نه و خدای نه خواسته تاسو دا تشویش ونه لرئ. زه تاسو ته پوره اطمینان او ډاډ درکوم چې د موږ موجوده برېښنا دې په غلط شکل یا د دې نه د سوء استفاده وشي.
خو یو شمیر مدني فعالان بیا د ننګرهار شته برېښنا د مافیایي کړیو په لاس کې لیدلې بولي. شکر الله مشکور او نوراغا ځواک بیا له حکومته غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت دې له مافیایي کړیو خلاص کړي تر څو ټولو ښاریانو ته په سمه توګه برېښنا ورسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سمو شخلا ازادي راډیو ری دوستان اوس مرزو یو نړیواله مسله ده. د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه پیل سوي ده. له دغه ټول پښتنې سره بغداد، انقره او تهران کلک مخالفت کړی دی. خو د کوردستان د سیمه ایزې ادارې مشر ویلي چې له بغداد سره یې شراکت ناکام سوی او بیرته د عراق د پولو دننه شراکت نه ورګرځي. نوري اسنوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د بغداد له ګواښونو سره سره چې ویلي دي د عراق د یووالي د ساتلو لپاره به جګړه وکړي. د عراق په خود مختاره کردستان سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه یا ریفرندوم نن سهار پیل شوی او مستحق رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او خپلې رای کاروي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود برزانی ویلي چې نننۍ ټول پښتانه چې اجرایي بڼه نه لري، د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د خبرو اترو د اوږدې پروسې لومړی ګام دی. د عراق کردستان له 1991 کال رئیس خود مختاره دی او د اسلامي دولت څخه دریزې ډلې داعش په وړاندې جګړه کې مهمه ونډه لرلې ده. په کردستان کې شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار له 8 بجو پرانستل شوي دي او په سیمه کې له 15.3 میلیونو زیات وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. د پلان له مخې د رای ورکولو مرکزونه به د 12 ساعتونو لپاره پرانستی وي. که څه هم په دې کې شک نشته چې په دغه ټول پوښتنه کې به ګډونوال په غوڅ اکثریت خپلواکۍ ته رای ورکړي، خو لومړنۍ نتیجه به په 24 ساعتونو کې اعلان شي. مسعود بارزانی پرون په ایربل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له بغداد سره شراکت ناکام شوی او دوی به بیرته ورونه ګرځي او په ټولو کردانو یې غږ وکړ چې په سوله ییز ډول رای ورکړي.
گفتگوی ام له موضوع
له بغداد سره زموږ ډیالوګ به د دوو ګاونډیانو تر منځ پر ښو اړیکو ولاړ وي. لکه څنګه چې د یو هیواد شراکت ناکام شوی، موږ به بیا د یو ناکامه شراکت پر سر خبرې ونه کړو. ملګر ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو لویدیزو قدرتونو اندېښنه ښکاره کړې چې دغه ریفرندوم ښایي د اسلامي دولت سخدریز ډلې یا داعش په وړاندې له جګړې پام بلې خواته واړوي او په لانجمنو سیمو کې ښایي د شخړو د رامنځته کېدو سبب شي. له دغه ریفرندوم سره د بغداد شیعه حکومت، ګاونډیانو ترکیه او ایران هم چې په خپلو هیوادونو کې کردان اقلیت مخالفت کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې که د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان ریفرندوم د ترکیې ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، انقره به د نړیوال قانون له مخې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د یکشنبې په ورځ په ټلویزیوني وینا کې دغه ریفرندوم د اساسي قانون او د مدني سولې خلاف وباله. ابادی وویل بغداد به د هیواد د یووالي د ساتلو لپاره له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي.
وسيبقى العراق لكل العراقيين
موږ به هر هغه چاته اجازه ورنکړو چې د خپلې خوښي سره سم عراق غصب کړي پرته له دې چې پر نتایجو فکر وکړي. په تهران کې هم د ایران د ملي امنیت د عالي شورا ویان کیوان خسروی وویل چې هیواد د عراق د حکومت په غوښتنه د کردستان له سیمې سره ټولې الوتنې بندې کړې دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل چې اردوغان او د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلیفوني خبرو کې دغه ریفرندوم په اړه خپلې اندېښنې سره شریک کړې او ویل چې هغه ښایي په سیمه کې د ګډوډۍ د رامنځته کېدو سبب شي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې هیواد به هیڅکله هم له خپلو جنوبي پولو سره د هر نوي دولت جوړېدل یا د سیمې د موقف بدلېدل ونه زغمي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود بارزاني ویلي چې دای تمنه کوي چې له ټول پښتني وروسته به د کردانو د خپلواکۍ په وړاندې د نړیوالو سخت عکس العملونه ډیر دوام وکړي. هغه همداراز هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له دغه ریفرندوم سره به سیمه بې ثباته شي او ژمنه یې وکړه چې په سیمه کې د نویو پولو د ایستلو غوښتونکی نه دی. د عراق د کردستان چارواکو ویلي چې دغه ریفرندوم په درې ولایتونو د هوک، اربل او سلیمانیه کې چې رسمان د کردستان په خود مختار سیمې پورې تړلي او همې په یو شمېر څنګلورو سیمو کې ترسره کیږي. د تیلو بډایه کرکوک، مخمور، خانقین او سنجار هغه لانجمنې سیمې دي چې پکې دغه ټول پښتنه ترسره کیږي. کورد پیشمرګه جنګیالیو له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت سخدریزې ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې په ترڅ کې پر اکثرو دغو سیمو خپل کنټرول ټینګ کړی دی.
و امرتل چې د عراق د کردستان د سیمې خلک نن د خپل واقعي لپاره په یو ټول پښتنې کې رای ورکوي. که څه هم د ټول پښتنې د عراق د کردستان په مرکز اربیل او نور نړۍ کې خورا زیات هیجان رامنځته کړی، خو په عین حال کې د عراق حکومت او نړیوالې ټولنې انتقاد پرې کړی دی. دغه ټول پښتنې د یو خپلواک دولت تر رامنځته کولو لپاره هیڅ راز حقوقي او اجرایی بنسټ نه لري او د کردانو په سیاسي سرحدونو او ملي حاکمیت کې هیڅ راز بدلون نه راولي. نو کردان د ټول پښتنې د څه لپاره کوي؟ همدا پښتنه احمد تکل په کابل کې د ستراتیژیک او سیمه ییزو تړونو د مرکز لتیړون کې حکمت الله ځلان سره د مرکه په پایل کې کړی دا.
تر ټولو مهم څه په دې برخه کې دا دی چې بغداد له کردانو سره د حکومت په شریکولو په سیاسي برخه کې پاتې راغی. نو ځکه کردان اوس د عراق حکومت د پاتې راتګ نه استفاده وکړي. لبل خو په اوسنی وخت کې کردانو ته دا وګټه ده چې لږ تر لږه راتلونکي کې د خپلواک دولت د جوړولو لپاره د یو فشار آلی په توګه استفاده وکړي. ځکه دوی همدا اوس هم نیمه خپلواک دي او کورواک اداره لري، خو بیا هم دوی په دې باندې بسنه نه کوي.
کردان یوازې په عراق کې نه دي، دوی په دغه کنج دي ترکیه، ایران، سوریه او عراق کې سره یو ځای شوي دي. فکر کوي کردانو کې به دومره زور وي چې له دومره ځواکمنو هیوادونو لکه ایران، ترکیه نه خپلواکی ترلاسه کی؟
لشک پرته کردان احتمال ډیر زیات داره چې له دې ټول پښتنې وروسته تر یو بریده وځپل شي، ځکه تاسو پوهیږئ چې کردستان په وچه کې راګیر منطقه ده. کردان د خپلو نفتو صادرولو لپاره یوازینۍ لاره چې لري ترکیه ده، او د ترکیه او ایران په څیر د واکمنو هیوادونو مخالفت د کردانو لپاره ستونزمنه ده چې دوی په سیمه کې یو خپلواک هیواد او دولت رامنځته کړی شي. لبلې خوا ایران په سیمه کې به عملا درگیر دی په عراق او سوریه کې. څو ورځې مخکې موږ واورېدل چې کرکوک هغه سیمه چې د بغداد او کردستان اقلیم ترمنځ اختلافي سیمه ده او هغلته کردان حاکم دي، او مقابل کې کردستان اقلیم مشر مسعود بارزانی هم آمادګي وښوده چې په کرکوک کې به موږ د ټول پښتنې لپاره وسلوالو مبارزې ته هم چمتو وو. خو د کردانو پوځ پیشمرګه د داعش ډلې ضد ائتلاف کې اوږه په اوږه جنګیږي، نو د نړیوالو توجه یې جلب کړې ده، او په همدې توګه دوی ته یو څه زمينه مساعده شوې ده چې خپل باز هم تقویہ کړي. خو په اوسنی وخت کې سخت ښکاری چې په نږدې راتلونکي کې کوردستان خپلواک شي او له عراق نه جلا شي.
ځلان صاحب، کوردان په دې سیمه کې خو تقریبا هر خپل خپلو دښمنانو سره مخامخ دي. په نړیواله کچه کوردان دوستان هم لري؟
دا اوس مهال چې دوی له دومره مخالفتونو سره سره ټول پښتنې په لور لاړل، نو د دې ښکارندوی کوي چې د پردې تر شا له دوی سره د واکمن لاسونه هم شته دي. په دې برخه کې د دوی پاوز مهمه برخه ده چې له نړیوالو سره د دایزده د ائتلاف کې زیات پرمختګ درلودلی دی. نو نړیوال ائتلاف چې په سر کې امریکا ده، هغوی که څه هم ظاهرا د دې مخالفت کوي خو له کوردانو سره نږدې پاتې دي. او همدارنګه نور په سیمه کې اسرائیل دي چې هغوی د ټول پښتنې ملاتړ کوي او هغوی په نړیواله کچه د کوردستان د خپلواک دولت چې له عراق نه بجلا کیږي د دې یو قوي ملاتړی بلل کېدای شي.
نن ټول پښتنه تر سره کیږي، نتیجه به معلومه شي او ټول اټکلونه هم همدادي چې شاید جواب هووي د خپلواکۍ لپاره. سبا به څه پیښیږي؟
یو څه چې تر وهده احتمال لري هغه دا دی چې که څه هم دا ټول پښتنه اجرایي اړخ نه لري او د عراق د اساسي قانون خلاف ګام دی چې پورته کیږي، نو ترې وروسته د شخړو احتمال ډېر زیات دی. په دې برخه کې د سیمې هوازونه هم خپل اندېښنې لري او هغوی به هم په دې برخه کې خپل ګام اوچتوي. لږ تر لږه ګټه یې کوردانو ته دا ده چې دا سیمه د خپلواکۍ لور ته نږدې کوي. خو هیڅوک نشي ویلی چې دا ټول پښتنه به هغه څه پایلې ولري لکه څرنګه چې اوس مخکې کوردان ورته په هیجان کې دي، ځکه دا کوردستان سیمه په داسې وضعیت کې نه ده چې هغوی دې په اسانۍ سره په سیمه کې خپلواک او یو قوي دولت جوړ کړی شي. او دوی به په هر صورت له دې سیمې د هیوادونو او د عراق له مرکزي دولت سره یو سودمند توافق ته اړتیا ولري. له هغو پرته مشکله ده چې دوی ته دوی په سیمه کې په اسانۍ سره یو قوي دولت جوړ کړی شي.
په کابل کې د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څیړنو د مرکز څیړونکو حکمت الله ځلاند چې له احمد تکل سره د عراق د کوردستان سیمه د خپلواکۍ پر څرنګوالي خبرې کولې. اوس هم د خبرونې پای شي بوت ورسېدلو یو کلی زر ژغون ډرامه خبرېدو ته چمتو ده. اورېدو ته را سره پاتې شئ.
یو کلی زر غاګونه
دیو کلی زرغغونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیو کلی زرغغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې یو پلار تر مانزه ورسته په پولیسو کې افسر لور ته دعا کوله چې خدای دې د وطن د خدمت په لار کې کامیاب کړي. اوس به واورو چې ګل محمد دکاندار څه شي ته حیرانېږي.
صاحب، ولې د دکان په دروازه کې ولاړې؟ راځئ دننه راځئ.
سمه ده چې تاسو اجازه وکړه درځو. افسر کریم خانه، دا نور پولیسان د دکان له مخې لګ لري ودرېږي چې چاته مزاحمت ونه شي.
سمه ده امیر صاحب، هغوی مې مخکې پوکړي دي چې په مناسب ځای کې ودرېږي.
ښه، دکاندار وروره، ستاسو نوم ګل محمد دی؟
هو صاحب، خوري ګل محمد یم، مهرباني وکړئ راشه دلته په دې بوجه کښېنئ. دا کلی دکان دی، چوکۍ نه لرو.
کور ودان کیناستو ته نه یې راغلي، له تا نه یو څو پوښتنې لرو.
څه له مانه پوښتنې؟
ورخطا کېږه مه، موږ ستاسې مرستې ته راغلي یو.
په عزت وسئ، خدای مو هر کله راوله.
عامر صاحب، اوس چې ګل محمد خان لږ ډاډه شو د سودا خبره هم ورسره وکړه.
افسر کریم خانه ښه خبره دې وکړه. ښه ګل محمد وروره، ته خو په دکان کې ترشی او مربام خرڅوي، همداسې ده؟
همداسې ده.
خو موږ خپل هم د ترشی او د اچارو خرڅوونکي یو، ځکه خو ډېر خاندو نه.
دا کله کله ځکه وخاندو چې لږ څه مربام هم راوړې ده. افسر کریم خانه، لکه څوډې نه د مربا او اچارو بوتلونه راوباسه چې دکاندار ګل محمد یې وګوري.
سمه ده امیر صاحب، په سترګو.
دا خو امیر صاحب، دا خو زموږ له کور نه خلاص شوي بوتلان دي.
رښتیا وایې؟
هو.
مبارک شه ګل محمد خانه.
څه؟
ستاسو له کور نه چې چا غلا کړې وه هغه کسان افسر مرسل نیولی دي. دا بوتلونه مو ځکه دلته راوړل چې زموږ اطمینان حاصل شي.
امیر صاحب، دا هماغه زموږ بوتلونه دي.
ښه ده، رښتیا ګل محمد خان وروره، اورېدلې مې دي چې ته په قاچاقي لارو خارج سم تللی او ډېر کړېدلی مې.
هو نه 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 وي. هو هو، خو له نیمایي لارې بېرته راوګرځېدم.
ورخطا کېږه مه، امیر صاحب ځینې پوښتنې درنه کوي.
ګل محمد خانه، ته به داسې وکړې چې د پولیسو امریت ته به راشي، کومې پیسې او شیان چې ستاسو له کوره غلا شوي هغه به م واخلې. ځینې پوښتنې چې درنه کوم د هغه ځواب به م راکړې. سمه ده.
ها ګرانو شاګردانو، دا جمله به څوک کولولي؟ او دا هم وایي چې د چا قول دی؟ نام خدا ټول لاسونه پورته کړی دی. پلوشي، ته پاسه او تختې ته راشه.
سمه ده معلم صاحب.
شاباسي، تختې تر څنګ ودرېږه.
پلوشي، اولې خولې په ټیکري پاکې که چې ګرمي ده. بله دا چې په لوړ غږ یې ووایا، که کومه نجلۍ په غوږونو درنه وي هغه به یې هم اوري.
ښه ده جمیلې، په لوړ غږ یې وایم. معلم صاحب، د رسول الله مبارک حدیث شریف موږ ته لیکلی دی. رسول الله مبارک فرمایي، د علم طلب په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه باندې فرض دی.
آفرین، شاباسې پلوشې، ته کښېنه اوس به څوک تختې ته راشي چې بله پوښتنه ترې وکړم.
ښوونکي صاحبې، زه حاضر یم چې د هرې پوښتنې ځواب دې ووایم.
نام خدا جمیلې، ډېره باجرته نجلۍ یې. شاباس، راشه تختې ته.
پلوشې، لکه لاره راکه.
اوف، دا ده جمیلې، لاره خو ډېره ده.
دلته دې خوا ته ودرېږه.
پاس د ټولګي چت ته مه ګوره، داسې نیغ مګ ته راګوره، مه شرمېږه.
ښه جمیلې، ته ووایه چې علم پر نارینه او ښځه ولې فرض دی؟
ښوونکي صاحب، دا ځکه چې نارینه او ښځې ته چې خدای پاک ژوند ورکړی دی، نو که علم ولري په کارونو کې به یې آسانۍ وي، په ښه او بد به پوهېږي او ژوند به په ښه طریقه تېروي.
آفرین جمیلې، شاباسې. دغسې
نور دا چې بې علمي او جهل داسې وي لکه انسان چې پټې سترګې وي، نه پوهېږي چې په سمه لار دي که په مخه کې ګړنګ دی. که نارینه او ښځې ځانونه وپوهوي، علم حاصل کړي، ځان کورنۍ او ټولو ته یې خیر رسېږي، هم به یې دا دنیا ښکلې وي هم هغه دنیا.
ډېر عالي، آفرین جمیلې، ته لاسونه وپړه کوې. ای رښتیا، دا ګلالۍ ولې نه راځي؟ له واده نه یې ډېر وخت تېرېږي. تاسې پوښتنه کړې ده که نه؟
موږ یې د واده مبارکۍ ته ورغلي وو، خو سر یې لکه چې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي.
دا څه وایي؟ چې داسې ده، زه به ورځم او له خوښې سره به یې خبرې کوم چې ګلالۍ باید مکتب ته راپرېږدي.
وای وای، موسا ګلا ساده ګلا، دا ټاکه د غرمه وګوره، نو زه مونږ منډه وګوره، زړه مې خولې ته راغه، زړه دې بد مشه، زه خو منډه نوره نشم اخیستای.
خدای دې ګل یې نه کړ. لیوې خوا ګرمي ده او له ولې خوا وای سخت ستړی یم. همدې نړېدلي دیوال ته به ډډه ولګو.
ښه ده،
ما او تا د خپلو ګېړو غم کاوه چې ته صبر، د ګل محمد په دکان کې به غوړه ډوډۍ وخورو. خبر نه وو چې ناڅاپه د پولیسانو موټرونه راغلل. ته وایې ښه
موسا ګله، زړه دې بدمشه، هغه متل به دې نه وي اورېدلی.
کوم متل؟
چې وایي تارو یو مرغه دی چې چا ونیوه د هغه دی. زړه دې بدمشه، زه او ته هم لکه د تارو مرغان داسې یو، پولیس مو چې وویني خود مو نیسي.
خو ما سره بیا لس باندې سل پوښتنې په زړه کې ګرځي. ته وایې ښه
دای ښه،
دا زړه مې راته وایي چې آخر زه او ته ولې د پولیسانو نه وتښتېدو. ته وایې ښه چې اوس د ګیدړانو غوندې د زاړه دیوال ډډ ته پټ یو.
یاره موسا ګله، زړه دې پدمشه، ته خو په ساده کې تېلي د هر وختې،
او ډیر خيار وختي خو یو خبره شته.
کومه خبره ته وایخه؟
خدای مې د غاړه نه بندوي، ګمان د ایمان زیان دی. خو ته داسې لږه او ډیر د ګیدړ خوی لرې، د چرګ او چرګوړو غل راته ښکارې. هسې نه چې د چا کولنګي دې غلا کړی وي او بیا پولیس در باندې خبر شوي وي.
نه غلی ته وایخه، چرګې او چرګوړي خو په ځای پرېږده. آرام شه، که د چرګ او چرګوړو بڼکې مې هم غلا کړې یې ته وایخه.
رښتیا وایې؟
و خود
وای جار دې شم، زړه دې بدمشه، ته څونه ښه سړی. ته صبر چې په دا خاورو خړ تندی خو دې یو ځل ښکل کړم.
لرې شه خو دا دادګل یا لیونیه، زما بیا په تا باندې شک شي چې هسې نه په ټکټر کې به دې قاچاق ماچاق تېر کړي وي او پولیس به در پسې ګرځي. ته وای ښه
توبه وباسه، بدګماني مه کوه چې په سر کې به دې ښکرونه راشنه شي. او وایم خدای داد ملګری دی، نه غل دی نه یې مال دی. زړه دې بدمشه سپین چرګ دی، سپین چرګ. د ټګۍ برګۍ یوه توره بڼه کم پکې نشته.
چرګه چې نه غل یې نه یې مال، نو بیا خو له پاچا هم ډارېږه. درځه چې په اتڼ او په ګډه د کلي منځ ته ور روان شو. ته وای ښه چې کلیوال مو په دیدن سترګې خوږی کې. ته وای ښه
راځه چې ځو. او زړه دې بدمشه، زه به د مستې قلندرې سندره درته وایم، ته په ګډا راسره راځه.
اها ورځه نو
مستې قلندرې وای لا لا را بولا او بیا یې مپرې د چې زینا شاماسته.
یاره صابر خانه، خدای شته چې پر اتک ډیر خوشاله شوم. د دوستانو ترمنځ تک راتک ډیر ښه.
ته ښه وای خان صاحب. هوښیاران متل کوي چې سل سټې غله ښه ده که یو سد یارانه او دوستانو مجلس.
ویم د نخې منځ دې ویشت، د هوښیار سړي بلا دې ورکه شي. ګلالۍ لورې.
بلې خان کاکا، څه دې ویل؟
ته پاتې لورې لږ انګور راوړه چې پلارجان دې وخوري.
ښه په سترګو.
نه نه ته کښېنه ګلالۍ لورې. او خان صاحب اوس لږ مخکې مو چای وڅښه.
صابر خانه، چای خو د عین ماسپښین څښلی وو. نه ګورې دا دی مازدیګر رانږدې دی، بیا دا د مني د سر انګور خو ډیر مزه دار وي.
ښه خان صاحب چې ته یې وایې وبه یې خورم.
دا دی پلار جانه نوشه جانې کا، پاک صفا مې مینځلې دي.
ښه ده شې لورې، دا دی خورمې. خان صاحب ویم په رښتیا چې مزه داره دي، را نږدې شه ته یم در واخله.
درود شه صابر خانه، چې خفه نشې زه ځم لږ چا سره مې کار دی. اسلم کور کې شته. اسلمه، ای اسلمه راشه کاکا سره دې کښېنه، زه لاړم د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ګلالۍ لورې، انګور در ونیسه، ډېر خوندور دي.
ته یې نوشه جان کا پلاره، زما زړه ته نه کېږي.
ګلالۍ لورې.
آ پلاره وایه څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې خان صاحب خو ستا خبره منلې وه، ستا او د اسلم په واده کې د موزیک د لیسې نجونې رابللې وې، ښه خوندوره ملي ترانه یې وویله.
هو هغه خبره خو یې ومنله. خو
وای ګلالۍ لورې، پلار دې چاړ شه، ته خو ژاړې. وایه خبره څه ده لور جانې؟ اوه که دی جار شم، ولی
پلر آقا
ولی لوره چه در بانده شوی ها؟
گران واوریدون کو تاسو واوریدل چې د نجونو ښوونکي پر تاخته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک لیکلی وو. د علم طلب پر هر نارینه مسلمان او هر مسلمان ښځه فرض دی. پښتنه، کچر خلک د دین پر رڼا کې د ښځو او نارینه و د علم له ارزښت خبر شي، تاسو څه فکر کوئ چې بیا به هم د ښځو د تعلیم په مخه کې خنډونه وي؟
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولي.